سرته په راټولو شویو خلکو چې شمیرې 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري توپان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو ښاروالي کارمن یولیزوار له مخکې په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د سمندري توپان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربه توب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو سلام. د رواني ونې د شنبه ورځ چې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره یې سمندرلود د ژباړې له نړیوالې ورځ سره برابر و. د ځوان فکر د دې ونې خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي شبو ته د ژباړې اړتیا څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول په دې برخه کې د ځوان نسل رول، ستونزې او وړاندیزونه. د خبرونه زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې سره ملمانه دی ځوان ژباړونکی سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص وای
مننه.
قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خره سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریک کولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 92 و 15 0 و 9 و 15 40. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 15 او 0 و 9 و 15 40. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی ک په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي غدا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونو د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته.
لومړی خو سلامونه ستاسو د رادیو دلاري او ستاسو د رادیو چپو دلاري د افغانستان ټول نیکولس تخپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو به هم مننه کوم چې د یو مهم موضوع تم فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربه ډیره په خوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیخي وروسته دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغله، همدغه سیو نیک مرغی دا چې په فرهنګي برخه کې هم جوړ بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزي او په ټوله کې ادبي پنځونی وشوي، ډېری خېش باړي هم موږ لرلې دي او لبد مرغه ډېری بیکاره ژباړي هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه ژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک باید راوژباړي او په څه ډول راوژباړي. د ساری په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډیره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډیر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګوري چې په جګړه کې ښکیل هیواد دی او یو ډله هلته دمدې د پاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې د پاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین رال چې دا هغه ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکو او هغه ډېر ښې بیلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېر مشهور مقوله ده چې وای لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې مغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لورې ورکوي. که موږ د افغانستان د غتیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوارو او شاعرانو، ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پیښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به چې پیل کړل افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټل. یا مثلا د میوند جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغه سي ارزښتونه دي چې ټولنې ته لور ورکي. ژباړه چې کله مونږ کوو مونږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټول علوم بلکې ادبیات چې مونږ تقریبا په دې برخه کې ډیر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوي لري. ادبیاتو کې مونږ ډیر داسې شیان دي چې هغه شد اړتیا ده خو مونږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډیر ځوانان د نورو ولایتونو راځي دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې لپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی دی چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دی په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغه سي تشي لرو او تر څه وخت پورې چې دغه تشي په ټولنه کې محسوسيږي، زه فکر کوم هغه شاین چې موږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغه ته باید لومړیتوب ورنکړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته پډاګي کړي، ځکه یو څوک د ذوق لمخې یو شی ژباړي خو هغه د دې خپل ژباړي یا د څه چې ټولنې ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پويږي چې زما دا کار مرزخ لري او ګټه څومره ده. خو کله یو منظم فلټر وي یا انټرنیټي سایټونه وي یا ځوانان وي یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي هغه په خپل لورې پیدا کولی شي او هغه به په دې پوهیږي چې زما ټولن ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کم شیان ډېر ارزښتمن دي، په دویم پوړ کې باید کم شیان وژباړم او په دریم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپل ټولن ته لومړی نشان وړاندې کو دا به زمنګ د ټولنې د پاره هم ګټور وي او هم بشباړن ډیر کار کړی.
ډیر ډیر مننه سیدی صاحب. کریم سر صاحب، کته سره ته وې سره مې پر رڼا واچول او پرون ما د ازادي رړی مجلې لپاره د ځوان اشباړون کی میر احمد یاد سره مرکه درلودله، خو په خپل خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري یعنی نوې کیږي کنه کاغه مونږ د نور ژبن راجباړو څو پرې شي هغه مونږ تر رسیدي مونږ ژباړو په ماغه موده کې مثلا تک دا چې بزړ مونږ تر رسیدي نوي مواد مثلا راوتی بازار ته نو هغه مونږ هڅه به ځای شي وینا دا و چې مونږ به هغه پلمړي سرکاره مطالب ډیر راوځ بړو هغه اثر چې هغه نویوال ته ضرورت نه لري کنه مثلا تھیوریکی شیان دي چې پاتې ويم سي ستاسو په نظر باندې کم آثار څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوځ پړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله يم چې دلته تاسو سره يم. د ژباړې په حق له زبې دومره وایم چې هغه نوې شیان چې نوې کېدو ته ضرورت لري او نور شیان پس راځي، نوی نوی تیوریان پس راځي او نور نوی لیکنې او تحقیقات پس راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا ک لیکل شوی وي ک نورم پس راځي خوشته وي، یعنی دا د لومړني سټیجونه وي بیا وروسته نور تحقیقات پس راځي او نور تیوریان او نور نظریات پس راځي.
نو تاسو هدف دار چې اړتیا شته ورته چې په خوانیم راوړو،
زما په نظر باید ټول راوځ بال شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبر راځي. مثلا غنامندۍ په دې معنی چې هغه شیان چې په لومړي سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو په پښتو کې ولې نشته، او د غنامندۍ دا مسله چې مثلا کزو یو څه غواړم چې د یو څه په بیک گراوند پوه شم په خپل ژبه کې، نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم. دا چې نوی شیان راځي هغه خو سمه دره دي شي، خو کزاړه وي نو هغه دې ما ته موجود دي، ځکه چې زه د یو موضوع په بیک گراوند او په شالید باندې پوه نشم، نو کېدای شي زما فکر بل خوا ته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی، او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي، یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړې لپاره، د هغې به تاریخ تیر وي، خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي موږ ته بیا لکه څنګه چې هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ته ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې دا د ژباړې دا پروسه او د کتاب د رسېدو دا پروسه چټکه شي او د دواړو لیولونو چې اخر لومړنی دی او د دویمې ورستنی دی د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړ ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېر ډېر مننه. اغلی نصری، ستاسو په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې؟ ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي، له نور ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان میلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې مونږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کېږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې، چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، معنا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هماغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیمې پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې د دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بله دا ده چې ځوانان اکثره ژباړي چې کوي، د دوی یو ستونزه زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي د دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا آثار وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی که نه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت وي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي. نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېر اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېر ډېر مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم د ټلیفون په لیکرا سره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو کشمیری دی 0092-2555 او 0092-40-15. یو اوریدونکی د ټلیفون په کر خرا سره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان را پیژنئ، څوک د کومه ځای؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. ہلو، مہربانی وکړئ آزادی
راډیو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ ها، ستاسو غږ سم نه راځي، که خپل ځی ته څه تغییر ورکړي چې غږ موږ ته سم راشي. بلی، دا ډی کپریش وا بلډی کرا خلو. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو ته تاسو کولی شئ موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. بلې مهرباني وکړئ. بلې، وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ مهرباني وکړئ. اها، مهرباني، دا موضوع په اړه تاسو نظر او ک لاوریدونکو څه پوښتنه لرئ؟
نظر خو مې دا دی چې باید زما په نظر په پښتو ته کتابونه راوځول شي، دا به ډېره ښه وي، ځکه نور په فارسي ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو. بدبختي زموږ دا لرو د پښتو کې یوازې بخنم د زل په د شونډو کتابونه راوځول کیږي. نو باید دغه لیکوالان ورونه دغه کوم ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته ونه مطلب ترجمه کړي دلی په درد خو ریزه کوي په پانتونو کې دي او دا کتابونه تل اساسه نه لري، بد بختانه شوه دوی استفاده تر نه وکړي.
یعنی هدف تاسو دا لري چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي؟ بلې،
او تدریسي ډیر مهم دی، ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې خخه کې په نور اجتماعي علوم کې. نو بد بختي موږ دا یوازې موږ چې کتابخانو تل اساسه سري شون دي او کیسې دي ملنګي دي ټول کتابونه
ګورکه ادبیات کوم تدریسي کتابونه راځبر کې اجبار اجبار کې د ازل فی اوشن دی او دا شان وی ور کې چې ونه مننه کوره دم چندی وسه بل اوریدونکو هم را سره پدی کړه بلې مهرباني وکي چوک لکه مزه ازادي رادیو ته مهرباني وکي.
السلام علیکم. ان تورمن صاحب.
وعلیکم السلام. چوک لکه مزه
رسول الله پسرلای مې کښته کې لګینه.
ها پسرلای سه مهرباني وکړه د موضوع په اړه نظر غواړو او یا هم څه پښتنه لري.
زه والله یو پښتنه لرم دی خور
دالې مهرباني. بله دوی اړې کې پرې شو لبا د مرغه پښتنه پات شو خیر بیا ځلې کړې کړو غشو بل اوریدونکو هم لرو. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ ځوان فکر خبرو. بله فکر کوم چې یو څه ستونزې په دغه کې ټلیفون یې اړیکو کې دا اوریدونکو چې دا یو اوریدونکو پښتنه وکړه دا سیدی صاحب تاسو ځواب کوي چې دی وایي چې دا زلف یو شونډي دا شین کړي دا مرش باړې وایي تدریسي کتابونه راوړ باړې او په ټوله کې به دا پښتنه راځواب کوي رښتیا هم چې څه ډول آثار باید راوړ باړو څه ډول آثار ترې راټیا د نو سره
ډېر مننه کستا فکر وي ما خپل لومړنۍ خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه. کچيري د ملګري هدف دا وی چې د زلف او شونډو ژباړل د شيري کتابونه وي نو په دې کې شک نشته چې کشيري کتابونه هم څوک راژباړي نو د جهاني صاحب په څیر خلک به راژباړي ځکه خپل شاعر دی مثلا د خيام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانې دي د خيام غیر راژباړل ډيري هنري ژباړل دي یا مثلا کاروان صاحب کشباړي د ازین نور ملګری چې هغه دمدغه پای شاعران دی په دې لیول کې شاعران دي نو هغه ته جواز دی خو پټول
یا نور ته جواز نشته
نه خو پټول کې ک نور دوستان شاعر یغه تر لګه باید هغه هنر درکړي شي په خپل به دي مشباړي زه د دې خبر سره موافق یم ک چیرې هنر درکړي نکړي شي نو هغه زلف او شونډې هغه ډیر بدرنګ انزورې چې بیا باسي نه وي. دویمه مسله چیرته ده لکه تاسو مرته د دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي ګوري تیوری چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې یو شزه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې یو ګرامر دی او یو ادبیات دی. ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دی هغه په افغانستان کې مې په امریکا کې به مې په ټول نړۍ کې به مې خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي ځکه دا د احساساتو خبره ده د تخیل خبره ده د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده. بل د یوې ټولنې ادبیات کته غواړي کنه غواړي بلې ټولنې ته دځي مثلا موږ د ماکسیم ګور کې ناول لوستې مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب یا د تور ته ډیر مشهور کتابونه ناولونه دي رومانونه دي لنډې کیسې دي او داسې نور او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ یا د لنډکۍ شعرونه تاسو ګورئ یا هایکو د چدل بڼه بدله کړي یا دا ټول شپاړس یا ولس ژانر چې پښتو ادب ته نصری راغلي دي دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې ویروس ته ځان پښتو کړي دي او هغه خپل اوش ته رسیدلي دي کله چې ستار او په همدې شکل نظمی ژانرونه هم دي چې دا تر راغلي په لومړي سر کې په ډیر تکلیف سره راغلي هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته خو د وخت په تیریدو سره کله چې پښتو شوی دي خپل ځای پیدا کړي پښتانه لیکوالو هغه سټیج پیژندل دي چې کم دی او څنګه ورورسیږي دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډیره دا وشو چې مثلا کم ژباړې باید وشي او کم ژباړې باید ونشي صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي هغې ته به تدریسي کتابونه ډیر مهم ښکاري یو بل څوک څېړونکی دی هغې ته د څېړنې په برخه کې ډیر مهم کتابونه ښکاري یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناسو سه چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب د پاره کړی غیر دغه په دې ورسوي کې مثلا د کابل پانتونو صاد مرهون سه یو څو کتابونه لیکلي نور تاسو ماته وخایي چې د پښتو د پښتنو ماشومان د پاره موږ په ادبیاتو کې څلرو آی انزوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم خود ګوت پښمار کساندي خو برعکس تا تاسو را واخلې دی او بلې ټولنې د ماشوم د ادبیات سره پرتله کوي، همدغه سي د لویانو ادبیات را واخلې، همدغه سي په نورو برخو کې مثلا مخکې وملګري ویل خسي د تدریس لپاره به یو کتاب ژباړل کیږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دری یا په نورو ژبو شته، هغه به نه را ژباړل کیږي. نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دي درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کیږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکی او علمی توجه کې پاملرنه ورته کوي، او دا غي نه وروسته وي خپل تشخیص وشي. یو مسله، بل مسله چې لبه د مرغه ما تر کوم ځای درک کړي دا غدا ده چې زمنګ ډاکټرانو، زمنګ انجینرانو، زمنګ د حقوقو متخصصینو اکثریت لمړنۍ تجربه په ادبیاتو باندې کړي، یا دا اوس هم تاسو ری پد بیا تو زه یو ژوندۍ مثال درته وایم. په ننګرهار پنتون کې یو استاد او هجرت الله اختیار نومي، یو ډیر مستعد ځوان دی، دای د حقوقو نه فارغ دی، اوس په ماغه حقوق یو استاد هم دی. د لمړنۍ تجربه چې شروع کړي ټولی پد بیا ته شروع کړي، او ډیر خېخې تجربه دي، کله ارواپوهنه ته تللی، کله بیرته ادبیات تراغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکو، ډیر معتبر کتابونه، مثلا تاسو شایدان اوسې چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان پردو کې پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسیږي، یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
سید صاحب بخنی سره، تاسو ته ستونزه ګڼئ او کوم ملاتړ کوئ؟
نه، زه ملاتړ کوم او ستونزه یې ګڼم. ستونزه یې کوم ځای کې، د ملاتړ کوم ځای کې؟ مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سره دی، ډیر پی ښه پوهیږي، خو همدومره په خپل مسلک هم وارد دی. خو برعکس ستونزه یې کوم ځای کې ده، د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ور ککړ شوي کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپله ژبه نه لري. د ماته ډیره خپنځونه کړي، ماته ډیره خشباړه کړي، ماته ډیر خش شیان وړاندې کړي، په داسې حال کې چې کېدای شي زه د دې په څیر یو بل ادیب بوله رمغم دا ته شډه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلې. د غزمنګ ژباړې چې ډیر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه ممدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهیږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډیر خپو یی خو ته ماته د تاریخ کتاب وژباړن، خو زه خو به وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر خپویږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډیر خپویږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهیږم، او دا به بیا داسې معنا ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ورواچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهیږي، نه به پې ګوګل پوهیږي. زه درته یو ډیره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو، موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته د نامزد او مثلا د محقق لپاره چې په فارسی کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی، نامزد څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک را سره و دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پیدا په ادبیاتو. نو یو ځل راته ویل چې سید صاحب د نامزد څنګه وژباړم، ما ورته ټوک وکړه، ملکوش د شوی وژباړه. د نو بیا لیکلی چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو، یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي هغوی ته به بیا نامزد کوژده شوی رئیس جمهور وایو. داسې
یو څه اورېدلی سیدي صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار، چې د کوکنارو تخم دی، کوکنارو هغه یې ژباړلې.
بالکل، یعنی ډیر دغسې کوري. زه د کله کله خبرونو ته متوجه شم، هلته په ګوره یو خو دا ځینې واحدونه دي چې هغه په دری کې شته، په پښتو کې نشته. مثلا موږ وایو یک نفر شتر په دری کې، خو په پښتو کې خو یې نشي ویلی چې یو کسوخ، ځکه دلته بیخي معنا بدله شوه. یا مثلا لبې دریا، دا د حبیبي صاحب یو ډیره ښه خاطره ده. یو څوک راغلی او نوم یې نه اخلم، هغه استاد ته په ټول احترام، بهر نه راغلی، غوښتل چې د بشري علومو پوهنځي کې، چې هغه وخت کې ادبیات جمع دا نور مربوطه پوهنځي، دلته استاد شي. حبیبي صاحب ورته ویلي چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده، لخته د چندنو دا راته وژباړه. ده ورته همداسې زمري جرأت کړی، ویل لیلا شاخچاس شاخچې چندنس. نو بیا به یې دغسې یو ژباړه کړي، او دا ژباړه چې ولس ته لاړه، هغه بیا بدبختي دا ده چې ستا ولس په هغه حالت کې نه دی چې هر څه درک کړی شي. هغه بیا په ځان باندې شک کوي چې ولا زه ډېر بې استعداده سړیم، زه یو شی نه شم زده کولی. نو د دې دپاره چې ولس د دې حالت نه راوباسه، یا مثلا موږ وایو چې په هرات کې په هرات کې 15 جمعهتون ایمار شوی په دری کې وای چې 5 باب 5 محراب مسجد ایمار شد. موږ په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د 15 جمعهتون محرابونه جوړ شو. استاس ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا موږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم تور صاحب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پیښ شوي ما هم دا اوریدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی. فکر کوئ چې دا ستونزه ده او که نه ده؟ مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګڼه په دې کې ده هغوی وایي چې دغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه. ولې مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کړي هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به هماغه سې پاتې کېږي. په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده او بله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلی شو دې موضوع ته.
مننه تورمان صاحب. زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده. مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې خو تا په امکان لري زمانه ډېر زحمت وستلی وي زه ستانه مخکې خلاصوم زما هغه چاپېږي ستا زحمت بې ځایه ځي یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دی سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده. خیر د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي. مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که د یو کس ژباړلی د دوی مغن د دوی ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی د د ژبه خوښه ده ځکه چې ما ته هغه میسج مهم ده زه د میسج دپاره ګورم. دا یو ډول مشکل دی. اوس یې د حل لاره څه ده؟ زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسیدلی دی د حل لارې دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات و کلتور وزارت کم ریاست یا کم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلفو ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک دا نوموتی کسان وی پار ولایت کې ژباړون کې وی که نوموتی نم وی چې راځي او کتاب کژباړي چې ثبت کی که داسې یو قانون وضع شي چې زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بل ورځ استاد سعیدی راځي چې هغه تیار ثبت وي چې دی په خپل خواري ونه کې خپل وخت په ځای نه کې دی په ځای دې بل یو کتاب ژباړي. زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کیدلی شي. نور روستا داسې م کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نورو دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وي نوم وي. ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړونکی دی د اسپانوي نه هغه یو کتاب ژباړلی دی په 1903 کې خو تر اوسه نوم روښانه دی. نو که دغسې سټیج ته زموږ ټولنه رسیږي بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي. مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم ټولو خلکو به زما خبره اورېدلې زه د رسنیو د خوانه وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرفه شخصي شریک وم نو خلکو به د خلکو ته به دا خبره رسیدلی. اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات و کلتور وزارت وکړي یا د علوم اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي چې بیا په بل څوک د خواري ونه کې وخت په ځای نه کې چې یو کتاب دوه ژباړل شي زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتابه نه لولي. نو د دې د یو ډول حل لارې دپاره زه تاته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا د علوم اکیډمي سره نه ده یو ډول.
ډېره ډېره مننه کریم زوی صاحب. مینا جانې جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بیلابیل ژانرونه پاللي دي ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دستي دا ټاپه پرې لګېدلی چې والله دا مینه شوې ده صاحب چې په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې که نه آیا فکر کن نکوی چی جباره تر طوله سنگین برخه ده افغان جنو خزل پاره چه فکر کنم دی برخ که هم خکار کولیش یا هم خلاص مت کار کولیشی فکر نکوی چی دی برخه تا دیر توجه پکار ده؟
بلکل تورمان صاحب دا برخه دیر مهم برخه هم ده ده خزو لپاره پا تیره ده افغان خزو یا جنو لپاره ده نظم برخه دیر مهم برخه ده زکر دوی خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولیشی چی وی خی خزی نشی کولی نو دی دوی لپاره ده نظم برخه دیر مهم وڑین برخه ده دی دوی ده روان لپاره دی دوی ده احساسات لپاره خود تر دیر دیر زیاده مهم او دا چی تاس یادوانه وکړه چی سنگینه برخه ده د اجبار برخه ده خو تر ډیره هغه مېرمنې
البته چې اوس په دې خدای مکتورن نشو چې جنې شیر ویل نه را مونږ کوي
نه نه هیله کوم نو د شیر اجبار هم تر ډیره ځین انجونو کړي ده او په نصر کې هم اجبار کړي دي خو د شیر اجبار یو څه ستونزمنه ده ساده چې باغی کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغه مغه شکل کوم منظورونه چې شاعر رامنځته کړي دي غوې لیک ول او یا هم د پیغام لیک دی یو څه ستونزمن ده چې په دې برخه کې منلای شي وایي چې ژباړه د شیر ژباړه لیوانتوب دی نو دا لیوانتوب که څه هم لیوانتوب یې بولی خو یو څه انجونو په دې برخه کې هم کار کړی
او په نصر
دا لیوانتوب یو څه کړی دقیقا او د نصر په برخه کې اکثر هغه نصرونه ژباړلی چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ور باندې لاسبري نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څاړخ لګی نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه او ژباړلي دي ژباړي لري خو زه فکر کوم چې انجونې هغه پوها چې باید ولري هغه اوس لري لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نشي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهیږي هغه پوهه لري کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي تر ډېره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډېره مهمه نه ګڼل کیږي فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو حساب دومره نه پرې کیږي زه فکر کوم که داسې اثار راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتاب وژباړي یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده ډېر مهم کتابونه دي د چې کله هغه کتابونه ولیکل یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د ده د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو د هغې نه استفاده وکړي بیړۍ جوړې کړي سپوږمکۍ ته وخیژي په دې برخه کې ورنه کومک واخلي زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي آثار یې راوژباړل شي یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې په تازه کولو کې او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه که ووایو که نه پرمختللې نړۍ ده نو د هغوی فکرونه که چیرې موږ راواخلو ژبې ته یې راوژباړو واقعا چې د ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي
ډیره ډیره مننه مینا جانې بیا هم ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو اړیکې هم راخلو وګورو چې دوی څه پوښتنې او څه غوښتنې لري مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې اورم اورم مهرباني وکړئ خپل ځان راوپیژنئ بلې
عبدالمستعان د نورستان
ولایت مهرباني وکړئ بلې مهرباني تاسو له موږ سره بلې بل اوریدونکي راخلو د دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
تر نو تم سلامونه و تر اوسه مو منه
وعليكم السلام څوک لکه مزه
فضل هادي ورداک
سي مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو
ترنه مل منو ته سلامونه ورو ته کوم ته مو دا مرا په ستنه باندې مل منو نه چې دا څنګه کولای شي
کارتونی غوندې شما ونه اوریدو که یو ځل بیا ووایه د خپل پوښتنه بیا ځل تکرار کوي اوس دا کړکۍ ته لږ ځان را نږدې کړه سر کړکۍ نه وباسه بیا د غږ سم راځي
اوس
یو څه صحیح شو
نو مو بس وی تر ووم سر کی څنګه کولای شو دیو د بل ژبې ته احترام ودی نو تر یو طرفه خلک چې تاسو وی کا پښتون وی پورتبل وی او څو کو چې می تو چې سره یو پلان کیږي په خونه کې سره هغه په مقابل کې ورته باندې سی دا هغه دوه ورکی وی وی دا یو نه پیږم هغه په یوه کې مثال
څنګه کېدلی شي چې دا د موبایل ویب شي تر مونږ ته مانا نه کور ودان ژوندې اوسې د وردګ سه پښتنه تقریبا تقریری ژباړه کې و یو بل اوریدونکو هم لرو دا به هم راوخلو bale مهرباني وکې bale
السلام علیکم تورمن صاحب نبی الله زبلین دا واخلې غزینه پلیکې
زبلای صاحب مهرباني وکې د موضوع په اړه ساسي نظر او یا که څه پښتنه لري
میرا زیاته مننه کوم ملمنو محترمینو ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دې دا پښتنه کوم چې نو کوم هر یو ته پښتنه راځي هم هغه ته لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید کوم بحث کې کوم کتابونه باید ورته وځ بل شي یعنی په کوم بحث کې ورته ضرورت ته نه
افغانستان کې خراب لري باید څه بالا د څه په اړه چورڅه بالا وشي هغه مننه زابلې سه کور ودان که څه هم په دې برخه مخکې هم جواب ورکړ چې خو بیا به هم ملمانه جواب وایي بل یو بل اوریدونکو هم اخلو بل مهرباني وکړئ
تاسو ته ملمنو ته نه کې له احترامات جلال زاله غزنی
بل مهرباني څوک لکه مزه
جلال زاله غزنی
جلال زاله غزنی ها جلال زاله سه مهرباني
ما پښتنه ملمنو چې دا شي دا شي اوس موږ چې په دې ځل نور کتابونه د خلکو راځبالو یا نور مملکت تر دې چې موږ کنټرو د خلکو کنټرو پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کوو د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا مو وخت نه خلکو ته بغټور نه کړه لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کی دا بغټور نه
اها سعید ان شاء الله ساسي مختلف ته درانه مل مال جواب وای یو اوریدون کې بل ها مخلو د بروسته اوریدون کې چې بل مهرباني وکي bale ازادي رادیو د
مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
نور الله
اند کاپیتا ولای نه زنګ ونه نور الله جان مهرباني وک نظر لري او ک څه پختن لري د درنو مل منونه بله نور لجان یو ځان لو پښندو په هر حال قدرمن اوریتون کو بیا هم راځو ستاسو په پښتنو جواب ته د وردګ سپ پښتنه وا خغله سیدی د تقریری ژباړه تقریبا یو بل دغه مخکې د جواب تاسو ورکې زما یو ټوک ډاول یو کوي حقیقت ټوک نو د ولایتونو یو څو راغلی ول په کابل کې خبري د ریجه بابا نه دومره بلدیت نه لرون دی پلار باندې ولاړو کوم څوک تیرې دو او ورته ویل چې پښو کنه نو د سړي ورته ویل دی وروره د اوګینې کلک نیولې که پښو چیرې خبروي تم پښو زم پښو او که چیرې ته بده خبروي پلار دې پښو نیکه دې پښو ټول خام دې پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه ترګر دي کوس تقریری باره مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا ورداک سی به چې یو بل شپې ته احترام ودا موسو سیدی سی په دې باندې استاسي واه
د پښتو ټولنې یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمن پښتو ټولنې هغه وخت رښتین سی به مشهور رښتین سی دفتر ته ټلیفون کړی رښتین سی نو ماوین یو څوک نو میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړی چې رښتین سی چیرته ده او ته څوک دو ورته لې میایم هغه ورته وای چې څه کې راځي زه درته هم چې څوک وي میایم سه خو دوه درې ځلې په چې دا مسله تکرار شي اخر میرمن ډیره په غوسه شي ورته لې بد کوي اشتبا کوي چې میای زه درته هم چې ته څوک او تراسن راځي راځه ما یو ځل خبره وره نو په هر حال دا بدغه سیج باړی زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کول شو مونږ د یو بل ژبې ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله مې خو تر ډیره دا ټولنیز مسله ده زه خپل تجربه درته هم زه په دې زینو پانتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کلال تلاټ شم د محصلین زه عقلم قانې کوم چې باید پښتو ژبه زده کی ډیر د سیمه محصلین وې زه پوهیږم چې هغه فکرن ستونزه لري یا سیاسي ستونزه لري یا یو مشکل لري پوهیږم چې پښتو نه وای یو ورځ دوه چې ورسره تیرې کوم قانې کوم ماته وې چې ساز په پښتو نه پوهیږم ورته هم څونه وخت کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځل شل کاله اکثر خپل می دا وی چې اوسات په خارج کې ودا یو کال کیږي چې راغلی خو چې یو کال کیږي یو کال 350 ورځې ده په دې 350 ورځو کې ته هر ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبريال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د ټولو سره مخ شوی او برعکس پښتانه هم په همدې شکل چې هر ورځ ته دومره ځکه چې ستړی مشي نو 350 یا 550 ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کوي نو کله چې فکر نه قانع کم تاسو باور کوي چې ماته به تر پښتون محصل هم دغه غیر پښتون ډیره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهېدلو وسیله ده زه ول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهېدلو وسیله ده خدا را پوهېدل په ډیر خشن حالت کې کېږي او په ډیر مینناک اندازم کېږي او زم دا خشن حالات بس ته نورم دا ټولنه پم دی باندې در په در کړ راځي چې لګ مینې ته مخ کو او پم دی شکل زده کیږي نو که هر کله ته د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو مونږ چې تاریخ لولو او ژوند په اړه کې لولو پیغمبر سره سم ته خدای ول چې تاسو د نورو دروغجنو خدایانو ته توهین یا سپکاوی م کوي چې تاسو حقیقي خدای ته سپکاوی ونشي تاسو د بل چا ژبې ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی م کوي تاسو ژبې ته به نه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم باس دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې ښې بریالۍ شوې دي چې یو په ژبې باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی او ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه بروس سم زه مطمئن یم چې همدا زموږ د ضعف نقطه وي خو که موږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو او چا سره حساسیت وخیو تورمان سپ تر ټولو مهم باز ده چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کو موږ نه علمیت به کړه کی ته یو څوک نه لري چې پستا په ژبه باندې لیکل وکړي شي یا لکتر لګ هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبه نه پويږي چې تاته نو شان راوښباړي د ایرانی سره دښمنی ده د اردو سره دښمنی ده خنو کوي څه او تاسو په دې پويږي چې ایرانیان په نړۍ کې کوم معتبر کتاب چاپ شي یو ونې روس هغه فارسی کړی وي سره د دې چې هغه په ماشيني وي مثلا اردو ژبه ان هم دغه شکل او دا دوز من گاونډي ژبه دې مونږ ډېر زر زده کولې شو ځکه د ژبپوهنه د جوړښتونو لمخه دا زمونږ خويندې ژبه دي او د خور ژبه زنګړنه مونږ ډېر زر زده کولې شو نو زه فکر کوم د ملګری په خپل جواب غسه زابلي صاحب د کتابونو په اړه کې وینا وکړه زنه په يم چې هغه پختنم زه جواب کوم که نور ملګری جواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو برخه کې زابلي صاحب چې کوم پښتو مطرح
نبیلا زابلي ورو چې لغزنی نه اړ کنيول دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي اول سټیج دا ده چې نوې پیژندل شو دویم سټیج د علمیت دور ته د علمیت لیول ته ور داخلي دل دي او دریم سټیج به اقتصادیت ته چې په ژبه کې پیسې پیدا کیږي زمونږ اساسي پښتو دا او کډری دا په دغه لومړني سټیج کې ده چې نو خاصه علمی ده او اقتصادیت خو به خینه لري نو په دې دور کې د ټیټ لیول نه د علمیت ساتي تجګیدل لپاره ته ار ډول ژباړې ته ضرورت لري څوک چې په کوم مسلک کې دی هغه د پامغه مسلک کې ژباړه وکړي موږ هم ادبیاتو کې ژباړې ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دی ژباړل شي لنډ مقاله چالي کلی وی لنډ تحقیقاتي راپورونه چالي کلی وی کلن معلوماتي متنونه چالي کلی وی هغه د ټولو ژباړل شي او کم چې مسلکی دغه مسلکیت دی پکې وساتل شي حفظ دي شي کم چې د کم بخش برخې مسلکی دی هغه دی ژباړي دا شو دا مساله چې په کوم لکه په کومه برخه کې ژباړي وکړو بیا چې دا علمیت ته لاړ شي تورمن صاحب د علمیت ځنګل نه دا چې نور خلق بیا د احساسوي چشتا ژبه یاد کی چې چشتا ژبه کله یاد وي د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سٹارټ دی کنه یو شروع ده د اقتصادیت د دور چې ستا په ژبه کې ساده ژبه اقتصاد قوي کیږي او ستا په ژبه کې پیسې پیدا کیږي دا ډېر وخت نسی خو دا ډېر زیات مهم دور ده مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده انګریزي د زده وی دا کس نه امکان لري په بازار کې ډېر ارزښت لري چې دا غنوي زده چینایي هم داسې ورور مخکې کېږي، هندي هم داسې ورور مخکې کېږي، خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي. نو تر د دې لپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو، موږ په هر برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو، او دا باید وژباړل شي د دې لپاره چې هغه علمیت ته ورسیږي.
ډېره ډېره مننه کریم زو صاحب. مینا جانې جلال زی صاحب له غزنی نه دوی وویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو، ستاسې نظر په دې اړه څه؟
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع وه، ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي. نو کچیر په خپل دا توانایی ولري یو لیکوال، ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم په ټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي، لکه په فرانسوي پوهیږي، په انګریزي پوهیږي، دوی ځي هلته زده کړې کوي، دکتورا راوړي مثلا، ماسترۍ کوي، یعنی په ژبه ښه پوهیږي، یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي. البته په تحصیلي برخه کې چې کوم علومو ته موږ ډېر اړتیا لرو، که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي، دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه، کوم مواد شته، او په پښتو کې چې هیڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر د هغه موضوعاتو نه. یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې، لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه د دې خبرې. نو که چیرې دوی په خپله دا احساس، دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی، که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري، یو څوک نه شي اړیستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې. خو که چیرې دوی خپله د هغې احساس له مخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ له مخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري، که دا ونه پالي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي. دوی به یوازې ځي خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي. که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چا ته انتقال کړي، کېدای شي دوی استاد واوسي یا خپلو محصلینو ته انتقال کړي، مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي، یو داسې اثر ژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډیر مهم اثر ده، نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د دا خدمت په ژبه کې پاتې، څومره لوی خدمت به یې کړی. خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه قدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هغه څانګه کې کار وکړي، ژباړې وکړي، او دا د احساس له مخې وکړي، زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي، تر دې چې هغه کتاب، خو که چیرې دوی وتوانېږي خپله کتاب ولیکي، دا خو هغه خبره نور اله نور ده. او خبره بله د هغه خبره وه چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده، دا ډیره مشهوره خبره ده چې که چیرې ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، که چیرې دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسه به اوسې. نو همداسې تېره ورځو کې یو چا لیکلي وو چې یو ښوونکي صنف ته نن داخل شو، ورته وویل چې تاسې څوک په پښتو پوهیږئ او څوک نه پوهیږئ. تر نیمایی ډیر زده کوونکو لاس جوړ کړی وو چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلی چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي، او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستې وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه، او په لاره روان یې. دا داسې معنا لري چې تاسې په دری پوهیږئ او په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډیر په ویاړ لاس جګوئ.
یا برخه که څوک په پښتو پوهیږي،
په پښتو پوهیږي، په دری نه پوهیږي، نو دا داسې معنا لري چې دوی خپل ټول سینګار ته، ټول نظافت ته ښه متوجه دي، خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې. دا په دې معنا ده چې او د ټولنې یو خبر ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغې ته متوجه شي چې هغه کوم څه چې لري، تر هغې نه هغه نیمګړتیاو ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي.
ډېره ډېره مننه مینا جانې. د خبرونې وروستۍ شیبې دي او پنځه دقیقې لرو د خبرونې پای ته، او دا به ورکو استاد سید نظیم سیدی ته، ځکه مخکې مینا جانې دا موضوع راواخیسته چې د ژباړ لپاره که یو مرکز جوړ شي. کریم زوی صاحب هم په دې تاکید وکړي، ستاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دي، او آیا په دې برخه کې به تر کومه دغه شته ستونزې هوارې کړي؟
ډیر مننه. مخکې دا خبر وشو کوم په خپل لیکل وکړو ژباړې ته څه ضرورت وي؟ کوم لیکل کو کنه کو ژباړې ته ضرورت شته؟ مونږ هیڅ کړین د ژباړې نه خلاصې نه لرو. ما په لومړي سر کې ویل کته سو غواړي چې ټولنه پرمختللې ټولنه شي، د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي، نو بیا به ژباړې کوي. او دا یو اړتیا هم ده، ځکه هر ورځ نوې پدیدې راوځي او د دې نوې پدیدو دپاره به تاسو نومونې کوئ. که لږ تر لږه نومونې مو نه کړی شو، تاسو به هغه جنس معلوموئ چې دا جنس. مثلا مونږ په ژبپوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده. هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی. نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې دا نوم په پښتو کې، که په پښتو دې نه کړی شو په هماغه خپل حالت پاتې شو، ته به بیا جنسیت معلومې. د مثال په توګه یو وخت د جنډر په نامه یو اوس په ټولو وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوی دی. دا جنډر زاغه وخت کې اکاډمۍ کې وم چې مونږ ته دا کلمه راولېږل شو، مونږ د جنسیت په نامه وژباړله. حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر وو، یو امریکایي مشاور یې لرله. دا راغله ویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم، نور تاسو خپل کار وکړئ. وی ویل چې د جنډر معنی جنسیت نه دی، منګ د جنډر معنی دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو،
برابری مساوات.
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه، مګر هغه شی چې منګ وایو هغه نه رسیږي، نو ځکه جنډر په خپل حالت پاتې شو. په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه دا ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث، ځکه په پښتو کې دا ګردانو نشته، په دری کې نشته. دا یو مسله. رازم د ژباړې مسلې ته ژباړم چې ته کله کوي. مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خبرو د صوفي نړۍ په نامه، مونږ دا کتاب نیم ژباړل شو. ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي نارینه دی، ځکه دا کردان چې دی دا د نارینه دی. خو د کتاب په نیمایي کې مونږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه نارینه، سره دې چې مونږ مسلکي خلکو مونږ نه تیروتنه کېدله. نو د دغسې یو بورډ جوړېده اشدې ضرورت دی، اړتیا ده. مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وایي چې د بلک واټر په نامه یو کتاب ساعت الله فطرت وژباړه، مګر په لنډ وخت وروسته بیا زبیر شفیقي بیا هم وژباړه. ولې وژباړه؟ خو اطمینان یو ستونزه وه. یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم ژباړلې، او دغه هم ژباړه دی، الفت صاحب هم ژباړه دی. الفت صاحب لومړی ژباړلې، وروسته بینوا صاحب ژباړلې. مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپل ژباړه کې، چې ما کله جمهوریت ژباړه، ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړله. یو څوک تخصص په ایران کې کړی و، د حقوقو نه فارغ و، زه د سره کېناستم، مالله شی مې ژباړلی. ما به چې متون ورته ویل، خندلې راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده، خو څه چې دا کتاب وایي، څه چې لیکوال وایي، ته په هغې نه یې پوه شوی. یو کال زه د دې سړي سره ناسویم چې ما د الفاظ درکړي چې دی څه وایي. بیا په درې کالو کې ما دا جمهوریت وژباړه، یعنی درې کاله ما د یو کتاب دپاره چې هغه لس ټوکه ما وژباړه. مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یولس سوه مخه دی، دا مې چې 200 مخه وژباړه، ما پسې ټولو ملایانو راواخیست، ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي، قصې دي، د زیوس دی، مثلا د سین خدای ده، د باد خدای دی، د ښکلا الهي دي. دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي. د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي، هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسری کرښې باسي، او بیا به دې سری کرښو ته د حل لارې پیدا شي، عامه پوهاوی به په لاره شي. دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کېږي، ډلبندي کېږي به چې کوم کتاب څوک یې وړتیا لري. اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي، خو زه یې نه شم ژباړلی. ولې هغه کتاب باید زه وژباړم؟ ځکه زما انرژي مصرف شو، د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي، دقیق دې وژباړي، ټولنې ته دې وړاندې کړي. یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي، ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي. نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي، د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده. او که لنډه ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یو ړانده ته مساور کړي وي.
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب. قدر منه اورېدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې دي، ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم، او له خپلو درنو مېلمنو هر یو وسط سید عظیم سعیدي، اغلی مینا نظري، او دغه شان ښاغلي ذبیح الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خبرونه کې را سره ول، او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې تلیفون په کرخه را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه را سره شریک کړل. ډیره ډیره مننه. خوونه ولرای خېچاري.